السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لري و بوري په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وای د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همدارس په افغانستان کې د ملګرو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیر میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو خو پیل خبرونه کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوې. بشپړ خبرونه. د 209 شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قلوردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از
میدانچه قلوردو د شاهین قلوردو له ډګر له الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عرضه پیښه شوه او له 15-20 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګېده چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنی تابعیت درلود ووژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې همدارس دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوټ هم ټپیان شوي. د شاهین قلوردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په طالبانو کې له هم داسې کسان شته چې سوله غواړي خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ایسف په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 30 غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلوردو د دوهمې لواء قمندان میرویس ساپی تیره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات د عمل لري ته سوچ وکړو دغه بېرحمه پایته له منځه یوسو او د زو خلکو ته سوله ییز ژوند مسته راوړو. فلم داعش زموږ سره داخل دی جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان د استقلال په تمامیت کې د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل وکړي دغه سره موږ جنګ کار سوځي.
د سیلاب قلوردو د دوهمې لواء قمندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. ل ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د مشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیر شپه زورونې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګېدلې دي. ښاغلی عبدالرحمن همدارز وویل چې دې چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول جعلي او بې معنا خبرونه پرته له دې چې د ایران بهرني اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. اورستای خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پر فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې در نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان چې ډېری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډېره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو خبرونه مو واورېدل. دا او نور تاوده مسایل که غواړئ چې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
په ټول افغانستان کې څکه 900 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي.
نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به مو خبر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه د هم نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزدان خبرونه ته ځنګړي شوی ده. له ازادي راډیو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپله دنده پیل کړه همداراز ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
We must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
د وی باید په ترستان فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي.
پراتلونکو اونۍ او میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همدارس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت، د عدالت د تامینولو او د خیر راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسله والو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان وایي چې نوي قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډېر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغېزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د احساس قومندان باید د وخت نه بدل شوی که لازمه ده وه چې کومه سال چې دوه کاله مخکې شروع کړي وو دوی باید پای ته رسولی وی سره د امریکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو قومندان چې راځي که څه هم په دوه لسمه او نهمه کلونو کې په افغانستان کې وو جنرال میلر، ولې بیا به د حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېده په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو سوله باندې متمرکز ځکه هغه له افغانستانه ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستاژین اسم وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې ګټلو مسله په افغانستان کې موږ باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوي قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نرمال سنا خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبان سره موږ سره تلوګټوب ورته دنده ده چې یو نظامي جنرال کوم څه توقع کولی شي. هغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د توپک سره پاتې شوی، په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روکي دي. دا ون ټول خبره ورنل اصلا غیر متوقع ده. نو اشتیا هم جنرال میلر باید امریکا خبر وکړي، خود امریکا په نورو ادارو کې باید د هیڅ تغییر راشي، خلیزات کړي او قاطع د سولې پیغام سره راشي. ارسپس کوي پومپیو او هغه کسان چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید د سولې پیغام سره راشي.
او روسي پوښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندن د پای ته ورسیده، د خدای پامنۍ په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت موږ د سولې ټینګښت ته نږدې شو یو. وختل مستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسائل شته چې د امریکایي جنرال چې اوس د نه پایت اورس د دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبينه کړي.
له یو کال دې وختي د سولې دراسه د پاره تر بل هر چا ډیر خوشبينه ما ترامپ ترجی تر په قاطع کړی چې د افغانستان د وی پای غوړي تاسو ول چې ماته اعلان وکړي چې پاکستان ته مدرسې به نور ډالر پانسل په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوی دی. افغانستان انتخابات نږدې دي او مشر غني بیا چاته او شرطه رسول مذاکرات وړاندیز وکړي طالبانو ته او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کال جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي رسول خبره ده چې مخکې راشي عام او رواني لحاظ د خلک سولې ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده دوی به سره کښېني ترمنځ باندې او سوله راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمېره په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې ریپورت چمتو کړی دی. په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې رامنځته شوي مرګ ژوبله تر ډیره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 90 کسان وژل شوي وو او 450 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلو خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي تر ډیره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو دوول
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفرې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیری هم وشي او حتی دغه مرګ
دی. وای کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له تیرو څلور ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 ته مرجوب لاړولې او زیات کلي یې یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری تللی او په اړه یې دا راپور برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا قمندان میرویس ساپی ازادي راډیو ته وویل د خلکو په غوښتنه یې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې په هوایي بمباری او توپچي بریدونو کې د داعش درویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ساپیا وایي تر دې دمه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته په روانو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ځاني زیان نه دی اوښتی او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاکه شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ ویستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې ترې زړونه ویستلي، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ مدابار د اوسېدونکو چمبیل کې یو، موږ امنیتي ځواکونو نه ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر تر خوشحاله یو. دلته تر اوسه چا ته زیان نه دی رسېدلی، نه مالي نه جاني. د شخصي خلکو دلته راغلي تلاشي کوي، زنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه ښه په خوشحالۍ. موږ دونه ډېر خوشحاله یو او ډېره ډېره مننه دینه که وار وخت باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتېری وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه هم والې ده، د دشمن هم ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې مونږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولی شي چې زمونږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. مونږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالي او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 1500 میلیونه ډالر مرسته بنده کړې وه. پینټاګون وایي پر پاکستان دغه مرسته د دې لپاره بنده کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ډګرمن کان فاکنر د شنبه پر ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نور بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. ده زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 1500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15 به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تېرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالاتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادهګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب ویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو وام اوریدل چې پینټاګون وایي پر پاکستان د غمرست د دې لپاره بند کړی چې د هیواد افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوی ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. خو پاکستان همیش دا دریځ خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ګڼو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد ګوري. زموږ همکار ګولیاز د سیمه ایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره په همدې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان له کاره نه دي خوشاله.
کتا څګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو کتا څو د ګوري نو سمدینه پاکستان باندې باقاعده سره د اعلانات لګیږي چې پاکستان د تر هغه یا مرستيال دی یا د ای سره مدد کوي یا د ای خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافي کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې فلور وجوهات دي د اغا کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمې دلو. دا اخري خبر هم دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې اغا وینا کیږي چې اغا تر هزار دي اغا پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دا سي کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ سیف کله راغله دي امریکای صدر نو هغه ټایم ناری دا وای چې دا څنګه کې دي چې موږ به هم پیسې ورکو هم به موږ فوجیان عسكر باندې حمله هم کیږي او حمله به د فزین نتراذر کوي چې کم چې اړ او د سیف پن وای. نو دا ټول بنیاد د لاس عدالته امداد کمیږي ودریږي
ډاکټر سفرا صاحب د دې دایو پښتنو راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلی علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړې دي او هغه عناصر ختم کړې دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سبا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلک دا وی ټول سیاسي ګوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا. نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د ختم لوی مسله ده د ریجن د سیمې لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه دا خود ما خل زمو عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړوي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې په کار راتراګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب ک د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پورې فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرزي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیدل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې ک تاسو هغه کنټروورسي ته ګورئ چې کوم ټلیفون د لاسه شوی راځي وزارت خارجه چې کوم ټلیفون دا د زمونږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوئی او داغی دفتر بل سوئی چې په سبانه خبرې شوې نو دا زده ته نیک شګون د ګرم دا آغاز دی خان نو نو موجوده حکومت د پاره بدایو لوی ټیسټ وی ول چې دې مخکې دا خبرې کړې چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اوریدل هغه باره کې خبره کول چې دې هغه په مینټ کول نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دی وزارت خارجه افسران په دې خبرو او منځات خطرې کې باندې پوهیږي
د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان او چې زموږ همکار ګلیاز ورسره خبرې کولې
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه او درنو دوستانو زموږ د نیم ساعته خبري مجله پم دې ځای پاتره سیږي وخت سلور بجې او نه ویشت دیرش دقیقې شو البته سلور نیم بجې شو په کابل کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي
د 209 هم شاهین قلوردو په قرارګا کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیخه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړ شوي دي د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا د قلوردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې تروانه و خو د ارزې له کبله نسکوره شوه په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن د تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي د 201 سیلاب قلودو د دوهمې لواء قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلور ورځو راهیسې پیل شوي او تر هغه به روان وي چې دا سیمه له ترورستانو تصفیه شي دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیره شپه زورورې چاودنې وشوې څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حملې بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلې دي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوروي کمیټې د آسیا جام لپاره ولس کسي زلوب ډله اعلان کړه د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د متحده عربی اماراتو ابو هوا او مقابل لوبډلو ته په کتوې د آسیا جام لپاره لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي په غوره شو لوبغاړو کې د اصغر افغان شهزاد محمدي احسان الله جنت جاوید احمدي رحمت شاه زورمتی حشمت الله شهیدی محمد نبی ګلبدین نائب نجیب الله زدران راشد خان مجیب زدران افتاب علم سمیع الله شینواری وفادار مومند شرف الدین اشرف سید شیرزاد او منیر احمد نمونه شامل دي ټاکل شوی د آسیا جام ورځنی سیالۍ د سپتمبر میاشتې له 15 نیټې نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په متحده عربی اماراتو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره شي د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې نه هم مقام خپل کړ افغان رګبي لوبډله په څلورو بریاو او دوو مات سره دغه مقام ته ورسید د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې له متحده عربی اماراتو پاکستان او کوربا انډونیزیا نه خپلې لوبې وګټلې خو له کوریا او سریلانکا نه یې مات ومنله د لومړي ځل دی چې افغانستان د شاوخوا 500 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه هم مقام ته رسیږي په دغو سیالیو کې هانګ کانګ د لومړي مقام په ګټلو سره د سرو زرو جاپان د دوهم مقام په ګټلو سره د سپینو زرو او کوریا بیا د دریم مقام په ګټلو سره د برونزو میډال فوټبال خپل کړ. او د جنوبی کوریا د فوټبال مل لوبډلې د آسیا په اولمپیک سیالیو کې جاپان ته په مات ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړ. دواړه لوبډلې په ټاکلو نویو دقو کې په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه اضافي وختونو ته لاړه. په اضافي وختونو کې کوریایي لوبغاړو بریزه لوبه وکړه او جاپان ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د سرو زرو مډالې وګټه. جاپان د دغو سیالیو دوهم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډالې واخیست. او متحده عربي اماراتو بیا د دریم مقام په اخیستلو سره د دغو سیالیو د برونزو مډال خپل کړ. د ورش خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه یو وړاندې کړل. اوس هم د آیا په هیده یو بل برخه اتمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په IFA تندارتون کې لمړنی QLD اته کې تلویزیون نندارې ته کېښود. دا تلویزیون Q900FN نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یوه پایه یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا تلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه د اعلان کړی.
زموږه آزادي رادیو نوري وخت 4:15 شوي. دوه اونیزو پروګرامونو ته نوبت رسیږي. د انصاف پلټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خبرونه له آزادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام. زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلې و.
خا زه به پختنې کوم تاسو ځوابونه راکوي. روز ستا نیم څه د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
د ما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت باندې ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه کې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابس لغمان کې دې جنې چې من کله تقاعد شو من ته د تقاعد هغه پورم را کلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو الټا وزارت داخلي من ته یو مکتوب را کړ. دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو نو ریاست کوپراتیو ته. ریاست کوپراتیو په ول چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي. اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100,000 روپۍ ورکې دي. موږ باید دې په پلاټه کې یو پیدا کوو یې د پینځه نوینه شپږ نوین تیر شو شپږ نوینه اوس اوونه نیم تیر شو. زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي راځي او همدغه چې بیرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسأله ده او که نه د کوپراتیف مسأله ده؟
نه موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیسته. اغه پرمیر او د سټیج هر میاشتې دا یې تجمع کړې زما پکې شخصي یو وزر او پنځه سوه څو روپۍ دا زما پکې شو نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پر میه خانه پورې کړي دي پیسې معلوم دي تیار یې چک ته برابرې کړي دي مګر درک نه لري
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول څه امتیازات یې درکول
نن ته هېڅ څه شی امتیاز نه در راکړی پکه دا څلور پنځه سوه افغانۍ دناستې ګرځولې دناستې په سر چې معاش وم اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي مالی ته امر کړی و هغه مالی دا پیسې ګرځولې
څو کاله یې وګرځول
دغه د قانون حساب ما ته معلوم نه ده لکه چې پنځه شپږ اووه کاله دا پیسې ګرځولې دي
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره ډېر دي دا چې څنګه تقاعد شوی دی دا بېچاره ګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بېچاره
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه
چا ته مې دي ورکړي دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده ما در ته عرضه کوم چې رئیس د کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا سل میلیونه روپۍ هغه به نه کړی ده
هغه اوس چېرته دی هغه رئیس هغه به نه کړی
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده
نو بل څوک یې په ځای نه دی مقرر شوی
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته دی هلته
نو هغه څه وایي
هغه هم چې ور څه ورته وایي موږ دا کار په جریان کې اچولی ده خبره هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی ده ځان په هغه او په دغه باندې تېروي په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته د ریاست کوپراتیو ته په دغه چلمچره سړک کې ده
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه
وطن خو م ګورې دغسې هلته اوس دانو مګر وزیر صاحب داخلي ته ورسېږي نور به څوک نه نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسې ورته ووایو
هغه هلته به م رسولی وی که نه دا خبره
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم خو دا خو یو څه نه یم ما غوندې ډېر دي دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایه که مجبور نه وای زنګ مې نه وهه
پوښتنه به یې وکړو ښه
کور دې ودان ډېره زیاته مننه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کورنۍ چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریک کړه جناب سروري د لغمان له ولایته د محمد داوود خونزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنۍ چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولي خو اوس څلور پنځه کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي جناب سروري دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوس نه وایي صاحب مشکل نه ده دا د تیر شوي کالونو مشکل ده خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی معین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولی ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي دا زموږ په اولویت قرار لري
جناب سروري ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل ستاسو په نظر په دې څه کې ولې اقدام نه دی شوی
متاسفانه په دې تېر شوي کلونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده خو دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او معین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده چې یو مشکل همدغه کوپراتیف ده دا هم حل کېږي انشاءالله امیدواري شته
سروري صاحب محترم ډېر زیات تشکر
مننه تاسو نه
د انصاف پلټکه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی وایي د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي خو دوی ته د دغو پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغې ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0928 8920 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت رسیدلې او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستان، یو یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړئ خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ نو لطفاً درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورک سوي یا پیدا سوي دوست او عزیز نوم په بشپړ توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړي. او درېمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسي. نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي، بیا نو هغه پیغام ناقص دي. نو لطفاً دغو درو ټکو ته پاملرنه وکړئ او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي، رابوسو لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
ہلو، السلام علیکم. زه دراجک بهلمن ولایت د واشر د ولسوالۍ د څخه د سر تماس کوم. نو په وطن کې راښوانه سوال سره تقریبا چیز چې نفر د داوود په نامه باندې ځان معرفي کوي، خو دوی وایي زه له شندن ولسوالۍ زه بیان دري زه به د فارسي وایي. دا ولس کال کې یا شپانه کال چې دلته ګرځي هر ورور که غواړي چې داوود په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي، ما په صدر شمېره باندې ځان نوي زه به د معلومات واخلم. صفر و صفر اته شپږ نه دری دری یو دوا هر سړی چې غواړي داود په هر معلومات ترلاسه په دغه شمېره ځمکه زنګ ووهي نو معلومات ورکړم. د ازادي راډیو ته همدغه هیله ده چې دا زما پیغام څو واره نشر کړي، بلکې خدای دې دغه داود نام یو کړي پیدا شي هغه به ور وسپارو.
بلې، السلام علیکم. زه جلیل احمد د پراد ولایت بالا بلک څخه سره په لنګ کې موروره. زه تقریبا د شپږ کال کې چې زه د کور نه درکه سوې موروره نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم. انا نور معلومات راته کیږي، معنا دغه خبرې چې دغه زګوې ما ودل تر غلې امپرات په تلم په پراکه ما زمز کور ځای نه را معلومي چې کشرون چې مشتلی و ایران ته د ایران سره معنا وستا زره غلی. انا کچيري معنا زمز کور نه زما سبب باندې معلومات لري. زمانم فرید احمد دی. نو که چیرې دې ما معلومات غواړي نو زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوې. که چیرې دې یادې ازادي راوړل خپل زنګ شي دې زما د ټلیفون نمبر دې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمال بنا
السلام علیکم څنګه ښه زما نه پیغام دی چې یو تا مخکې یو نفر زنګ ووهلی چې زموږ یو اکا ورک دی اتلس کاله کېږي نو د هغه معلومات به زه ورکړم یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم دا زما نمبر چې نو ته شي اعلان ته واچوي هغه نفر بیا واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ګران وروره، تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو دغه پیدا شوي سړي نوم، او همداراز خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ده ذکر کړې. نو په آینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسئ. خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو، که چیرې کوم څوک په دغو نشانیو چې تاسو ویلې دي ورک سوی وي، تاسو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمره 00 البته د افغانستان شمیره ده، وروسته بیا 03 1 3 3 4 2 6. شمیره بیا تکراروم سفر و سفر دره یو دره دره سلور دوا شپاش
ز احمد دلمن د ولایت خبرې کوم د غیثمر مخ کې د سلطان پنامه چې ول به دیراوت ته ورک دی د زیات وخت کې چې په پلاکه کې وینم د دلمن په ولایت کې نو څو غالي چې دغه سلی سره وویني د لوراره زنګونه ول د ازادي رادیو ته نو دغه ازمانند ازادي رادیو لمبر پیدا کړي څو غالي چې تماس سره ونیسي پیدا کړي د دلمن ولایت د پلاکه د مزدورانو په پلاکه کې ژوند کې سلطان د وسیرم تار تار سینه سوی د تورجک سړی دی د دیراوت تخوا دی دا وا کلس کاله کېږي چې د لې زوینم د مرزا لالا د پلکه کې وټل کې د دغه سړی سره وسیږي بیا هم که دغه وز ازادي راډیو ته غوړ نسمه بیا به ما لمبرم فعلن په یاد مې نه دی بیا به زه تماس ونیسم خپل لمبر به خپل تماس کې در سره شریک کړم خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر یم د ننګرهار ولایت د بیشدو ولسوالۍ څخه. د موږ د بیشدو ولسوالۍ څنګه یو کس ده د قندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه ښیي د طالبانو د وخت راهیسې خو دغه هلته اوسېږي. نو که د چا هغه شک وي ورباندې طالبان له ټیمه چا دوست ورک شوی وي نو ما سره د دغه نمبر رابطه ونیسي 0 1 1 1 4 3 6 0 1 1 یا نمبر تکرارم 0 1 1 1 4 3 6 0 1 1. خدای پامان.
ګران اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دغه پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي. اوس به هم راسو دغه دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي.
زما وکړه ته د ښار کې ورکتي نو مې وویل د رشید د دغه د فردا د کار دی د کندار د ته نن شو سو دی دي چې کا پیدا کړی دی په دغه د معلومات را کی په دغه سره چې پر اویا په ځوی صدور اویا چې پر څنګه کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما ورور وکړی نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې مې سکیږي چې نظر کار کار چا ته معلومات دي اسلامي اور خواخوږي له مخې د پدیش مې را باندې موږ سره اړیکه ونی شي چې پر اوس اتنی اتا تیا پنځل سرور پنځوس مننه له ازادي راځو.
السلام علیکم. زار حمید د مدن وردګ ولایت د باټو د سالې څخه زموږ یو د اتا زوی چې جان محمد میږي دا لاس کله کیږي چې ورڅ شوی دی که هر مسلمان ورته تا معلومات وی نو ترې په دیش مرا ځان نو وایي چې پر وسو اتا تیا نشو پنځه یا یو سره وښپته ځلکه جایزه لري. السلام.
ہلو السلام علیکم. زت المن ولایت تگریش دول سوالی ته سای سره پتما اسکل مانم شغشی دی د نو تا تگریش دول سوالی د شورکی د سیمه د ورور دم او د ولې کال کی د غړک دی د پلار نو جتوار اغا دی د ورور دم د بل پاسی او د واسه الحمدلله او جانان واقع ولې پر شکو ریټول ریټیو هر څه معلومات وی دلته یو ورور و د میا چې نصیر احمد و ک منیر احمد و دغه ورور فرانک ولې و راډیو ته چې په دغه نامه بسته را پاره سره دی د لاس کاله کیږي نو ورور ته بیرته د خپل شبره راډیو ته اعلان ک چې موږ سره معلومات و چې سو یا د موږ پیری ته ژوند و بار به موږ په لور پاتر سره و نه ستیا را دی چې د ورور راډیو ته ژوند ولې و نو دای دې موږ سره معلومات و نه سی و سلام.
د حزاده رادیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې د اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوزمن حفظ الاخلاقی هم چاړي کوم. هم دا لازه د هلمند ولایت له کاریز لسیم نیولې ده. زموږ شو ملګری نادرا کړي غواړم چې د هغه په حق لبانی پیغام تاسو هغه ګلستان نیمه چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکو دي تقریبا دا شیونه اسکلی چې نادرا کړي او زه خپل د ټلیفون شماره وایم هر ورور ته کچېری معلومات په داش نه راځي کې ګرځي 0 1 0 0 9 1 5. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم دادا کندهار ولایت شاول کوټ فرانس سره ستاسو سره راډیو وکیم. نو ورور وخت نکولانی میږي تقریبا د لور کار وکیږي نو هیڅ معلومات نشته. نو اول ورځ د ستاسو رادیو ته یو نفر زنګ راولی وو چې صوتي پیغام یې تاسو ته ورسوي او تاریخ نه ورسوي، نو ما لم درسف نه کوي. نو چې دې چې تقریبا څلور کاله کېږي چې دلته شهید شوی دی، نو دغه لمبر ما نه ثبت، ما دغه زه ته لیږي چې هغه نفر به یې نو که هغه خپله زما ژغه اوري، نو دغه زما لمبر دی. نو شته کې صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته لمبر یو ځل بیا درته وایم، صفر اویا اووه دېرش صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته. والسلام والاحترام خدای مل. السلام علیکم.
سلامونه علیک جلی احترامات پښتنمینه دا ورک لاجانو د خبرونې خوګو نازولو مننه کاوریدونکو. تاسو همیشه نه اوریدونکو د ټلیفون فریقاینه تنګیوال د وردګ ولایت سید آباد ورسوالۍ د تنګی د خوري لريڅه تاسو سره دا پیغام ثبتوم. زمونږ یو دوست دی ماما زوی می دی چې دوه درې هفته کېږي په غزنی کې نظر کا شوای دی. نومی مجیب دی د سینې پنځلس شپږلس کالو ترمنځ دی. هر یو دوست که د مجیب معلومات وي د زما سره د په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اته دوه شپږ 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 یو دوه اته. شمېره یو ځلې بیا درته وایم صفر اووه سوه دوه اتیا شپږ شپېته یو شپېته اته ویشت. که هر یو دوست د معلومات وي نو زموږ به یې تل دعاګانې ورته کوو او خپله حلاله جایزه به هم ترلاسه کړي. مننه کوم ښه خپرونه ښه اورېدونکي تربیا راتلو پورې عنایت تنګیوال د ازادۍ راډیو د ورکو عزیزانو د خپرونې مینهوال. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالکیم د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینه و ساحې سره په لاین کښې یم وروره. زما یو ورور په نامه د مطیع الله تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی وروره. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري وروره دا زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ را ووي. شپږ لکه پاکستاني کالداري جایزه لري وروره. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ 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 لکه پاکستاني کلداري جایزه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زما یو انډیوال دی نوم یې اسماعیل دی، ډاکټر عبدالظاهر زوی دی، د زابل ولایت اوسېدونکی دی. که هر چا درې میاشتې کېږي چې ورځ هر چا لیدلې یا یې په اړه کټ معلومات وي په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي صفر اویا شپږ څلوېښت اته دېرش دوه سوه نهه پنځوس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسمه چا نه کنده والا سمن تماس یم. زما ورور دی تقریبا دلس کال دی ورور دی. د هر چا ته معلومات ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا دوه اویا دېرش اووه سوه دېرش.
بله سلام علیکم. زه ظفر خان د پکتیا ولایت د پکتان ولسوالۍ اوسېدونکی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې د ما یو وریاره چې اسد نومېږي د ګریش او د هلمند کل اردو تر منځه په سړک د وسلوالو طرفه کوش شوی دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې د مړه ژوندي معلومات یې نه کېږي. نو که دا یې خو خپله ژوندی وي د ما پیغام اوري او یا بل چا ته دا معلومات وي په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر وواویا وواویا شپېته څلور سوه څلور اتیا. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالقدیم د هلمند ولایت انجین ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم. زما یو ماما دی سید شاه نومېږي، د درې کاله کېږي چې نادرکه دی. په مشر ورور نوم یې دی نور اغا او دوم ورور نوم یې دی احمد شاه. نو دی دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که کوم مسلمان ورور ته په دې حکله معلومات وي نو په کولی شي چې په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه اویا درې پنځوس دوه څلوېښت. جایزه لري که هر ورور ته دغه درک وي نو په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. ازادي راډیو زنده باد.
درنو دوستانو، د دې ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په آخر کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې تاسو ته اعلانوو. نو تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او ښې چارې غواړم. خدای پامان.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یا وری بیا وایم 0000243481. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221212415.
جوڑو دخل کور دیوالو نا جوڑو